ګلون اوریدونکو ستړي مشه د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د مارچ 8 نیټه او د سه شنبې یا نهې ورځ ده. دا ورځ د میرمنو د نړیوالې ورځې په نامه هم یادیږي. مشال د نړۍ ټولو میرمنو په ځانګړې توګه پښتنو افغانو میرمنو ته د دې پرتمینې ورځې مبارکي وایي. په دې خپرونه کې په همدې او نورو موضوعاتو د طرح پورونه لرو. په سر کې پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته. په شبقدر کې د پرونی حملې د وژلو شوو کسانو شمیره زیاته شوې ده. د پاکستان د پوځ مشر وزیر اعظم سبا سعودي عربستان ته ځي او ترکیه وایي که اروپایي ټولنه ورسره مرسته وکړي دوی د کډوالو د بهیر په ودرولو کې کومک کولی شي. پوره خبرونه د خیبر پختونخوا د چرسدې په شبقدر تحصیل کې په یو ځایي محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید وژلو شوو شمیره 1600 ته پورته شوې او 22 تنه نور ټپیان دي. د پېښور ښار روغتیایي چارواکي وایي چې په ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي چې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. په شبقدر کې د برید د دوشنبه په ورځ شو. په دې اړه وروستي جزئیات درته له خبرونو وروسته د خپل خبریال نه په نیغ په نیغه معلوماتو کې درکوم. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف سبا د چهارشنبه په ورځ په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي. د پوځ ویان جنرال اسم باجوانن په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی چې جنرال اهل شریف ته د دې سفر بلنه د سعودي حکومت ورکړې او هغه به هلته د روانو پوځي مشقونو جاج اخلي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز په بلنه د چهارشنبه په ورځ په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته روان دی. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 فصلو کې جونې له زده کړو محروم دي. د مارچ د 8 په موقع یونیسکو ویلي چې دې په مقابله کې 340 فصلو کې هلکان سکولونو ته د تلو نه محروم دي. د یونیسکو د پاکستان څانګې یو افسر ظفر حیات په پاکستان کې د نجونو د زده کړې د شرې د کموالي په اړه مشال لډیو ته داسې وویل.
پاکستان کم خبرو کو نو الکانو په مقابله کې جینکو تعلیم شرا ډیر کم دی. دیکھی جی مختلف سیکٹرز دی کم کے پی والو کوستان والو دپر دیر والو لوور دیر والو شانگلا والو دل کے آلموسٹ کم گرلز انرولمنٹ ریٹ دی انتہائی الکانو ډیر زیات کم دی. تے تم جنڈر پیریٹی انڈیکس وایو جینکو ریشو 0.50 نم کم دی. ٹولنا دیکھے رٹا خبر ہے جی بیسیکلی کمیونٹی چے دے د سکول معاملات کے داغی عمل دخل نشتا. داغی دا وجی خلق تا جینکو پ تعلیم باندے آگاہی نشتا. مطلب دا جینکو سے امپورٹنس دے سکول تے لے کلو اغام یو کم تے دا ملٹیپل فیکٹرز دی.
تر دې وړاندې په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي ادارې الف اعلان هم ویلیو چې پاکستان کې د هلکانو په مقابله کې کمې جونې سکولونو ته ځي. امریکا د مارچ په 8 طالبانو نه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې دې په برخه اخیستو د راتلونکي پسرلي د جګړو مخنیوی وکړي. طالبانو د مارچ په 15 نیټه وویل چې د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي او هماغه پخوانۍ غوښتنه یې پلمه کړه چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي. خو افغان چارواکو د مارچ په 8 د طالبانو انکار د هغوی تاکتیکي په شاتګ وباله او هیله یې ښوده چې طالبان به خبرو ته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي وایي هغوی د خپلو افغانانو هغوی یعنی طالبان د خپلو افغانانو خلاف د جنگي دو او د هیواد د بې ثباته کولو پر ځای یو بل انتخاب په مخ کې لري. هغوی باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي او بلاخره د متحده افغانستان د خپلواک سیاسي نظام یو قانوني برخه وګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سره له دې چې د اعدام د سزا مخالف دي خو د فرخندي په قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. په دې سازمان کې افغان څیړونکي هوریا مصدق مشال لډیو ته وویل ډیرو هغو کسانو ته چې د فرخندي په قضیه کې په لاس لرلو تورن و برات ورکړل شو. نوموړي همدارنګه د هغو پولیس افسرانو یادونه وکړه چې په سیمه کې وو خو د خلکو څخه یې د فرخندي د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سترې محکمې د هغه تعویز لیکونکي لپاره د 40 کاله بند سزا تایید کړې چې فرخندی په ناحقه د قرآن پاک د پاڼو په سوځولو تورنه کړې وه. سترې محکمې په دې قضیه کې د 1200 نورو تورنو کسانو لپاره هم له 100 تر 20 کلونو پورې د بند سزاوي تایید کړې دي. فرخنده د تیر کال د مارچ په میاشت کې د شهید شمشیره زیارت ته څیرمه په رڼا ورځ د پولیسو په موجودیت کې پارېدلو خلکو په وهلو ډبولو ووژل او د هغې جسد ته یې ور واچوه. د تیونس حکومت وایي د لیبیا پولې ته نږدې د حکومت ځواکونو او سغدریزو بریدګرو ترمنځ په پرونۍ سخته جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. د تیونس وزیر اعظم حاسد ایسید په یوه تلویزیوني وینا کې ویل، برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یوه هڅه وه چې پر پوله خپلې منګولې خښې کړي. حکومت وایي په جګړه او وروستیو ناندریو کې 15 بریدګر، 19 کسان او د تیونس د امنیتي ځواکونو 11 سرتیري وژل شوي دي. تیونس د ناکراره شمالي افریقایي سیمې نسبتا آرام ملک دی او د وروستیو کلونو کې د لیبیا او الجیریا سره په خپلو پولو کې په وار وار د سغدریزو سره جګړې کړې دي. ترکی پرون ویل که اروپایي ټولنه ورسره مالی مرسته وکړي، د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره خبرې تیزې کړي او د دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزې اسانتیاوې ورکړي. دوی چمتو دي چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتلو د لوی بهیر مخنیوی وکړي. خو د اروپایي ټولنې مشرانو چې پرون په برسلس کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره ولیدل، ویلي دوی د دې پلان په پام کې نیولو لپاره وخت ته اړتیا لري. په برسلس کې سفارتکار وایي ترکیې د اروپایي ټولنې سره د مرستو کولو په خاطر خپله بیه لوړه کړې ده. دوی په تېر نومبر کې د سوریې د کډوالو د خیال ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د 3.3 بلیون ډالرو د 2 برابره کولو غوښتنه کړې ده. د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال راهیسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شوو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خپرېدو لپاره چمتووالی نیسي. د سپینې ماڼۍ لخوا د مارچ په 1 ترسره شوې دغه اعلان به د امریکا د ترهګرۍ خلاف د جګړې له رازونو پرده پورته کړي. امریکا تر کلونو کلونو دغه رازونه پټ ساتلي وو. د ولسمشر اوباما د ترهګرۍ خلاف جګړه او د کورنی امنیت سلاکار لیزا موناکووی دغه معلومات به د امریکا لخوا په پاکستان، لیبیا، یمن او سومالیا کې په نایلان شو جنگی میدانونو په اړه وي. دغه جدول به د باراک اوباما د واکمنۍ د مودې وي، خو په دې کې به په عراق، افغانستان او شام په اړه معلومات نه وي، چرته چې د امریکا پوځ نیخ په نیغه په جنگ کې فعاله ونډه لري.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سحر مو پخیر. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ، په شبقدر کې په پرونی برید کې د مړو او ژوبلو تعداد زیات شوی دی. د پاکستان د پوځ مشر وزیر اعظم سبا سعودي عربستان ته ځي. افغان حکومت لا هم هیله مند دی چې له طالبانو سره خبرې ممکنه دي. په کرم ایجنسۍ کې په ځایي کچه بېلابېلو سیاسي ګوندونو ائتلاف جوړ کړی، موخه یې څه ده؟
بنیادی مقصد دغه دی زموږ خپلو کسان خپل علاقې خلکو ته سیاسي شعور ورکړو، خپل یو هغه فیوچر دپاره یو داسې کنډیډیټ یو داسې هغه جوړ کړو چې هغه موږ دپاره مخکې زموږ آواز اسمبلی ته یوسي.
د باړې خلک وایي د کورونو د بیا جوړونې چارې تر اوسه نه دي پیل شوي.
یاره کورونه خو ډېر زیات ویرون شوي دي، خو هیڅ تمام نشته. پیسې چې ته بل چې ته لوړلې، ځکه چې ډېرې په اربونو روپۍ روغلی وې، خو هیڅ قسم تمام ته نشته چې د پیسې به میلو شي، ځکه چې هغه ورکوي تول ورکوي. دغه خبرې له ډېر زیات لیټ یې کړله.
د میرمنو د نړیوالې ورځې په اړه هم بېلابېل راپورونه او مرکې لرو. د بلوچستان د یوې پښتنې سیاستوالې سپوږمۍ اسکزۍ خبرې دراورو.
زما دا پیغام د لپاره دادی د پښتنې ښځې لپاره چې هغه خپل کوچنیان خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي، پوهه ورکړي.
را سره اوسه نور راپورونه هم لرو، سو سندرې هم د دې خپرونې برخه دي. دا مشال رادیو ده په میډیم ویو شپږ سو یو اوریدونکو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې پرون په شب قدر کې په سیشن کوټ کې د شوي حملې د مرګ ژوبلې تعداد زیات شوی دی. تازه حال اخلو له سیمې نه زموږ خبریال شاهنواز ترکزی همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. شاهنواز ترکزی، سهار په خیر. اوریدونکو ته که معلومات ورکوي چې وروستي ارقام تاسو ته رسېدي په دې پیښه کې څومره کسان مړه او ژوبل؟
ډېر زیات مننه جمهور صاحب، خوشحاله اوسېږي. دغه پېښه چې کومه پرون په شوقدر د تحصیل کچری دي یا تحصیل عدالت دی په هغه ځای کې شو، نو په هغې کې پرون چې کومو اخرني وخته پورې مونږ معلومات کول، شپږ تنان په هغې کې مړو او 15 زخمیانو، خو اوس خبر راغی چې یو تن پولیس والا چې کوم شبیر نمیدی نو هغه نن سهار په پېښور لوی روغتون چې کوم دی لیډریډ هسپتال هغې کښې په ورسېدي نو هغه د مړو شمېره د شپاړس نه اوولس ته ورسېده او زخمیان چې کوم هغه پنځه ویشتونو په هغې کښې دغه یو کم شو نو څلور زخمیان تر دې د مره پوښ شوي دي.
شنواز د دغو خلکو د جنازو مراسم څنګه دي؟ پرونه دا شول نن به دا کېږي، د خلکو څه حال دی؟ دوی ویر کوي، د حکومت نه څه غوښتنې لري؟
دغه پرون خو چې کوم مړي شوي وو د هغې جنازې ټولې پرون شوې وې، څه مختلفو وختونو سره پنځه بجې شپږ بجې داسې تر ماښامه پورې دغه جنازې په بېلابېلو ځایونو کښې روانې وې، چونکې دغه خلک هم داسې وو چې څه په کښې د پېښور وو، څه بیا د چارسدې نه راغلي وو، څه په کښې دا د مومند ایجنسي سره خوا کښې د ترازي ښکار کلي دي، دا هغه ځای څه د شوقدر وو، نو داسې جنازې بېلابېلو ځایونو کښې په خپلو خپلو وختونو سره وشولې، ډېر زیات خفه وو، داسې زیات پریشانې وې په دغه بازار کښې چې کوم د شوقدر داسې بازار دی، د هغې سره خوشه دغلته دوکانداران خفه وو، په دغه ځای کښې وکیلان چې کوم دي هغې هم داسې خبره کوله چې نن د خیبر پښتونخوا چې کوم بار کونسل دی کوم دغه وکیلان ورسره ټول رجستر وي، هغې نن اعلان هم کړی دی چې نن ورځ باندې به وکیلان عدالتونو ته په ټول خیبر پښتونخوا صوبه کښې نه ځي، او نن به د هغې داسې یو علامتي نه خو د هغې به مکمل بایکاټ وي. د هغې نه علاوه چې کوم دغه نن شبیر چې کوم د پولیس والا وو هغه مړ شوی دی، نو د هغې جنازه به همدا نن کېږي. پرون چې کوم د دوو پولیس والا وو د هغې جنازې خو د پولیس په هغه پولیس لاینس چې کوم چارسدې ده په هغه ځای کښې شوي، نورې جنازې بیا د خپلو خپلو علاقو ته چې کوم مړي وړل شوي وو نو په خپلو خپلو سیمو کښې په خپلو خپلو ادیرو کښې د هغې والته چې کوم جنازهګا دي په هغه ځای کښې جنازې وشولې.
د زخمیانو څه حالت دی؟ دا پېښور ته رسول شوي، داسې هم ویل کېږي چې مېرمنې او ماشومان هم پکې دي.
جی بالکل، په دې کښې زنانه هم وي، ماشومان هم پکې وو چې کوم په دې کښې وژل شوي دي پرونۍ پېښه کښې، نو هغې خو څه زخمیان چې کوم دي هغه په پېښور کښې دي، خو پرون چې کله ما د پېښور د هسپتال والاو سره هم رابطه وکړه نو د هغه خوا نه راته وویل شو چې یره په دې کښې څه مریضان داسې دي چې هغه لږ داسې صحت یا حالت یې ډېر کمزوره دی، ډېر خراب شوي دي هغې، نو ځینې په کښې داسې وو چې هغې په کښې لږ لږ ښه وو. زه به سهار هم ورغلی وم په دغه پېښه کښې، یوه زنانه چې کومه په د ترازي ښکار پنځه ویشت کلي چې ورته وایي په هغه ځای کښې یو کلي کښې مړه شوي وو، نو هغه هم پرون دغه عدالت له راغلې وه په دغه ځای کښې څه کیس وو، هغې سره نوسی هم وو، ماشوم نوسی ورسره وو، هغه نوسی بچ پاتې شوي وو، هغه زنانه مړه شوي وو، د هغې بې ځای جنازه وه، نو هغه کورنۍ ته هم ورغم، هغه کورنۍ هم ډېرې خفه دي، پریشانه دي، او هغې داسې په حالت کښې دي چې هغې وایي چې یاره باید حکومت داسې د سیکورټي انتظامات زیات هم وکړي په دغه شوقدر کښې یا بیا دغه نورې خواوشا سیمې دي. د هغې نه علاوه هغې بیا دلته لوکل چې کوم زمونږ د شوقدر هسپتالونه دي د هغې نه هم داسې ګیلې ډېرې زیاتې کول چې په دې ځای کښې مریضانو ته او بیا خصوصا د دغه شانته مریضانو ته چې کوم ایمرجنسي کښې را شي هغې ورته داسې سهولتونه هم نه ملاوېږي، نو باید دغه روغتونونه دي داسې لږ اپډیټ کړي او په هغې کښې دي ښې ښې ماشینونه او ښه ښه دغه لپاره سهولیت هم ورکړي. بله دا چې په شوقدر بازار کښې نن سهار کښې زه را ورسېدم نو په دغه ځای کښې دوکانداران هم داسې ټول راغلي وو دوکانونه.
ډېره زیاته مننه شنواز ترکزی چې موږ ته مو د دې پېښې د وروستي جزئیاتو معلومات راکړل. یوې دمې وروسته اسلام آباد ته ورځو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف سبا ته سعودي عربستان ته ځي. دواړه په یو وخت سعودي عربستان ته ځي. د پوځ مشر هلته د پوځي مشکونو جاج اخلي او د پاکستان وزیر اعظم به په خپل درې ورځني سفر کې د لوړ پوړو سعودي چارواکو سره خبرې کوي. نور جزئیات اخلو د اسلام آباد نه. همدا شیبه د مشال همکار احمدالله د ټلیفون په کرښه راسره دی. احمدالله سهار په خیر او تازه معلومات مو سره ټول کړي.
ډېره مننه نجیب، تاسو هم وویله چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف چې کوم دی هغه سبا روان دی سعودي عربستان ته. د سعودي چارواکو چې کوم دی هغې جنرال راحیل شریف ته د سعودي عرب د دورې بلنه ورکړې ده. آی اس پی آر وایي چې جنرال راحیل شریف به هلته چې کوم روان فوجي مشکونه دي د هغې جاج به اخلي. دغه شان د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی نواز شریف هغې ته هم د سعودي باچا شاه سلمان بن عبدالعزیز چې کوم دی هغې د دورې بلنه ورکړې ده. او وزیر اعظم نواز شریف به سبا نه تر د یولسم مارچ پورې یعنی درې ورځې چې کوم دی هغه به په سعودي عربستان کې دا درې ورځې تېروي. وزیر اعظم به د خپلې دورې دوران هغلته چې کوم فوجي مشکونه دي کوم چې جنرال راحیل شریف به هم جاج اخلي د هغې مشکونو چې کوم دی څارنه به کوي، دغه مشکونه چې کوم د یو ملکونو فوزیان پکې برخه اخلي چې کوم کې پاکستان هم شامل دی، نو دین علاوه د وزیر اعظم نه علاوه نور د یو شمیر ملکونو مشران چې کوم دي او حکومتي چارواکي چې کوم دي هغه هم د دې فوزی مشکونو څارند لپاره رابلل شوي دي. د پاکستان خارجه دفتر دا خبره کوي چې نور ملکونو چارواکي هم راضي به وزیر اعظم به د خپل دورې دوران د دې فوزی مشکونو په اختتامی تقریب کې چې کوم دی پاغي کې به هم ګډون کوي، او د دې نه علاوه سعودي بادشاہ شاه سلمان او نور چې کوم اعلی چارواکي دي سعودي عرب هغه سره به بیل بیل ملاقاتونه هم کوي.
ډیر زیاته مننه د مشال همکار احمد الله او چې له اسلام آباد مونږ ته معلومات راکول. د مشال رادیو د په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلاره په mashalradio.com اوریدونکو که سمارټ فون لري په ټیون ان کې مشال رادیو موندلی شي. اوس هم نور راپورونه. د افغانستان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دوی لا هم له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مند دي او د طالبانو وروستی اقدام یو تاکتیکي دریځ بللی. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ او ویل له دې بهیر سره یو میلیون ډالر مرسته کوي. نو تفصیل درته اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي راډیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې خبري ولې وسنډېدي وویل:
موږ بیرته هغه برنامه او چلرو هغه برنامې ته ادامه ورکو، او زمنان دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی، او دا یو اساسي موقف نه دی.
د شنبه په ورځ طالبانو په یوې خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخواني شرطونه تکرار کړل، او وی ویل سو چې د طالبانو په مرشلو بریدونه درېدلې نه وي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلې نه وي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړ او په دې اړه خبر شوي رپورټونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د هغه هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډله سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نور لوړ پوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. ارګ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونه په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په وروستیو ورځو کې ویل د خبرې اترې ځنډېدلې. د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاښ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو دویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له پډاګه کې دورسته وسنډېدې.
اجمل انت د افغانستان په سیر پاکستان هم لوی مدیر رئیس تر هغه سره لاس او ګریوان دی. همدا تیر ورځ هم لکه تاسو چې ووري د پښه قدر کې یو 14 د ولسو کسانو ژوند واخیست، خو فارن پالیسی مجلل کې دغه هوا د تر هغه تر څنګ د موسمي بدلون د ګواخ سره هم مخامخ دی او خلک تر هغه زیات د سیلابونو، وچکالۍ، زلزلو او داسې نور آفتونو له وجې زیانمن کیږي. د مقالې مهمه برخه له انیسی اجمل.
فارن پالیسی مجللی کې د تیرو څو لسیزو راهیسې پاکستان د بنیادي ډانچې نه واخلي تر ترهګرۍ پورې د بحرانونو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. مقاله کې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د موسمي بدلونونو په وړاندې ګامونه هم په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي چې دا شان د موسمي خطرو پر راتلونکي کې د آفتونو مخه ونیول شي. مجلل کې په داسې حال کې چې په پاکستان کې په اوسطن ډول خلک بنیادي سهولتونو ته اړتیا لري، د حکومت په سیر د عامو وګړو لپاره هم دا مشکل ده چې دا به هوا د بدلون خبره په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي. مقاله کې په 2008 او 2010 کال کې د شوي یوې سروې تر مخه په پاکستان کې یوازې 34% خلکو د آب و هوا بدلون په اړه پوهه لرله او یوازې 43% خلکو بیا دا یو لوی ګواښ ګڼلو. مجللی کی پدا سے حال کے چھ نڑیوالی تودوخی دخل کو پا رزنی جوان اغیز کڑی دا موسمی بدلون پاڑا دخل کو پا سوچنو کی وس بدلون ناراضی پتے روسو کالون کی پاکستانیانو تا دا آب و ہوا دا بدلون لوجی سخت زیانونا رسیدلی دی مکالل کی پا پاکستان کے دواورو گٹانو یا گلیشیرز دا ویلی دو او زیادو بارانون لوجی پتیرو پنزا کالون کی سیلابون هم زیاد شوی دی تیر کال پا کراچے کے دا گرمے سختو سپو شاوخوا دولس کسان مڑکلل مکالل کی دا ویاری خبر دا هم دا چی پا پاکستان کے پا نولس سوا پنزا سلویختم کال کی دا اوبو یا دا سندونو پا غالا منگرو فنومی ونی زنگلونا پا سلور لکا اکڑا زمکاو چی وز دا زنگلونا یوازی او یا زر اکڑا زمکی تا کم شوی دی چی وجه دا زمکی خویدل دا سمندرونو دا کچی الوڑی دل او پا سمندرونو کی دا تازه اوبو کم تیری دل دی دا زنگلی جوان نڑیوالا اداره یا ورلد وائلد لائف تنظیم تر مخا منگرو فنی دا چپو توفانونو پا وقت دا ساحلی کٹاو کمولو کی مرستا کوی مجلہ د سمندرونو د چاری د یوی اداری این آئی او کارکون کی ڈاکٹر آصف انعام په حوالہ لکی چې مینگروف ونی سونامی او طوفانونه نشي او درولی خود دی قدرتی آفتونو په وړاندې لږ دفاع کول شي او زیانونه تر سهاده کمول شي مقاله لکی پاکستان د زیاتې آبادی لرونکي هیواد په توګه په نړۍ کې پشپګم نمبر راځي او لوړان دینا د اوبو مخ په زیاتېدونکي کمی په مسله حل کولو کې پاتې راغلی دی هر کال سیلابونه او وچکالی د اربونو ډالرو فصلونو ته زیان رسوي چې ورسره د بیروزګارۍ او ګرانۍ شرح زیاتېږي فورن پالیسي لیکي دا ضروري ده چې پاکستان د آب و هوا بدلون مسله په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي ځکه په دې کې پاتې راتلل به د هیواد قومي امنیت ته زیان ورسوي
انیسا اجمل وا د کورمې د پاړه سمکنې په سطح ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو یو ائتلاف جوړ کړی او دوی وایي د سیمې د خلکو د ستونزو د هوارې لپاره به له شریک سنګر نه غږ پورته کوي د دې ائتلاف نوم چمکني سیاسي اتحاد ښودل شوی دی مشران وایي د خلکو خدمت شعار دی طارق اورکزی راپور لري
په کورما کې د چمکني سیاسي اتحاد په نامه د مختلفو ګوندونو ترمنځ یو اتحاد د دې لپاره شوی دی چې دا به د ځایي خلکو رهنمایي او د هغوی مرسته کوي په علاقایي سطح په دغه اتحاد کې نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي تحریک انصاف جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام فیډ ډله مسلم لیگ نون ډله او پیپل پارټي شامل ده د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ځایي مشر فیاض خان مشال لوډیو ته وایي دا اتحاد یوازې د دې لپاره کړی چې نورو ګوندونو سره یو ځای د خپلو خلکو خدمت وکړي
بنیادي مقصد دغه دی زموږ خپلو کسان خپل علاقه خلکو ته سیاسي شعور ورکو چیرې ووټ خرڅیږي او زمیر خرڅوو دې په باره کې مونږ به نوې هغه نسل کې داسې هغه به پیدا کړو زیاره دغه خپل یو هغه فیوچر دپاره مستقبل دپاره مونږ یو داسې کنډیډیټ یو داسې هغه جوړ کړو چې هغه مونږ دپاره مخکې زمونږ آواز اسمبلی ته یوسي که کله ته خرچ یې په پیسو باندې نو هغه سړی هغه امینې بیا ستا خبره په اسمبلی کې نه شي کولی
د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پېښور ضلع مشر او د چمکني سیاسي اتحاد غړی نعمت الله مشال توای دوی یو شمیر مسلې په پام کې نیولې دي خو اول به دوی له دې لپاره یو تحریک چلوي چې حکومت په دې مجبور کړي چې بسمه کې ځنډول شوی د ان اته د شمحل کې ټاکنې وکړي
بجلی نه محروم یو سپوري سکولونه څه دي مو هغه بلډینګونه ړنګ دي او بل دا خبره ده چې هر علاقې لپاره یو نماینده په کور وي مسلې د حل کولو لپاره اوس پورې د مو الیکشن نه ده شوی او د مو خپل نماینده نشته ده نو مو دا یو مطالبه ده سیاسي اتحاد زیاره د مو علاقې ته د امن ماحول شوی ده د مو الیکشن د وکړای شي دا هم د مو سیاسي اتحاد مطالبه
واضح دی چې د مې میاشت په 2013 کال کې د ټول ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د پاړه چمکني پر یو شمیر علاقو د قبضې وروسته د ان اته د شمحل کې ټاکنې وځنډول شوې چې لا تر اوسه بیا نه دي شوي که څه هم د دغو سیاسي ګوندونو نظریات له یو بل سره مختلف دي خو په دې اتفاق دی چې په کورمه کې د پاړه چمکني خلک له پامه غورځول شوي دي او هلته کې خلکو د ستونزو د حل لپاره دوی ته یو ځای کېدل پکار دي
طارق اورکزی بل پلو د خیبر ایجنسی باړې ته ستنه شوي خلک وایي جنګونو یې کورونا په کنډوالو بدل کړي حکومت له تیر یو کال راهیسې څو وارې سروېګانې کوي خو د خلکو سره عملي مرستې نه کیږي د سیمې خلک وایي حکومت د قبایلي سیمو د بیا ودانې لپاره ډېرې مرستې ترلاسه کوي خو دوی نه پوهیږي دغه مرستې چېرته لاړې شي خو فاټا سیکرټریټ وایي د دې پروژې لپاره د پیسو منظوري وزیر اعظم ورکړې او خلک به ترې زر ګټه پورته کړي له سیمې نه فرهاد شینوارې رپورټ لري
د خیبر جنسی د باړې خلک وایي چې هلته د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت پا په زرګونه کورونه وران شوي وو او حکومت اعلان کړی و چې د سروې په ذریعه به د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو لپاره نغدې روپۍ ورکوي او په تېر یو کال کې په بیا بیا سروې وشوې خو خلکو لا څه معاوضه میلاو نه شوه. په دې هکله د باړې ملک دین خیلو یو مشر هاشم خان پریدی مشال ریډیو ته وایي:
یاره کورونه خو ډېر زیات ویران شوي دي خو هېڅ تمام نشته، ځکه چې سروې درې ځلې ده، درېیمه سروې ده. یو ځلې سروې وشوې چې دا ناکامه ده، بیا یې دوهمه شروع کړله، اوس یې درېیمه شروع کړې ده. تمامت نشته، د پیسې چې ته بل چې ته لوړلې، ځکه چې ډېرې په اربونو روپۍ روغلې وې، خو هېڅ قسم تمام ته نشته چې د پیسې به میلو شي، ځکه چې هغه ورکوي تول ورکوي. دغې خبرې له ډېر زیات لیټ یې کړله، واپس الو کولی دغې وجه نه هم نه سي چې هغه کور یې وران دی نو چېرته لاړ شي. نو دغې وجه نه کورونه یې وران دي. بل داسې خلک پکې شته چې کم کورونه جوړ شوي دي، هغو سروې خو بیخي دوی کوي نه، لکه هغو خو هم پیسې پې باندې لګولې دي که نه. نو په کور دو چې دا یو آزاد کمیشن، یو با اختیاره کمیشن ورته جوړ شي، خو دا شی ټول وکړي او دا مسله حل کړي.
او د باړې یو بل تن هارون پریدی وایي چې د دغو کورونو د بیا جوړولو د سروې لپاره کومه کمیټي جوړه شوې ده، باید په هغې کې د پارلیمان غړي هم واچوي چې د ځایي متاثره شوو خلکو سم معلومات راجمع کړي.
اوس نوې کمیټي جوړه شوې ده، هغې کې د پارلمنټری نمائندگان نشته. د هغې علاقې یو مشر دی او یو د پولیټیکل انتظامی، یو د فاډا سیکرټری. نو هغې په تعاون سره بله ورځ ما پوښتنه وکړه، نو په یو ورځ کې 25 کورونه کړو، نو هغه سروې نه خلک نه دي مطمئن. نو زه خو ویم کنه چې کوم دا کمیټي جوړه شوې ده، دې کې د فاډا پارلمنټری ضروري، ځکه چې دې د خلکو هغه علاقې خلکو ووټ ورکړی دی. نو دا هغه خلک ښه پېژني چې څوک متاثره شوي، څوک نه دي متاثره شوي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو په لړ کې مو چې کله په فاټا سیکرټریټ کې د بیا بحالۍ څانګې د هاوسینګ یا کورونو پروژې مشر شاه ناصر خان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې د دغې کورونو د روپو منظوري لا نه وه شوې، خو اوس ورله روپۍ منظورې شوې دي او ډېر زر به خلکو لا ورکړی شي.
ما تاسو ته وایم چې اپروول د پرایم منسټر نه په 15 فروری شوه دی، او ان شاء الله په بل هفته کې به پیسې ورکول شروع شي. کنه څنګه کې سونه دی اوس کلیر شي، نو د پردا د ریټ کانو پیسې به ترانسفر شي، دا بینیفیشری دغه ته په کراس چیکس باندې به په پراپر طریقه ورکړي شي. په خبر کې
تاسو د فرهاد شینواری رپورټ اوریدونکو، نن د مارچ اتمه د میرمنو نړیواله ورځ ده. نو سردار علي ټکر د بی بی شیرینه سندره درته اوروي، او د خبرونې په دویمه نیمایي کې د میرمنو په اړه رپورټونه لرو. سردار علی ټکر چې د بی بی شیرینې سندره تاسو ته وړاندې کول، اوریدونکو د سټوډیو د ګړایستان رورو هنی موجو ته نږدې کیږي. د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا د چارسدې په شبقدر تحصیل کې په یوې ځایي محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید د وژلو شو شمېره 11 ته پورته شوې او 43 تنه نور ټپیان دي. د پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر سبا ته سعودي عربستان ته ځي. د پوځ مشر به هلته د روانو پوځي مشقونو ننداره کوي او وزیر اعظم به په خپل درې ورځني سفر کې د دغه هیواد د اعلی مقاماتو سره ملاقاتونه کوي. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 فصلو کې جونې له زده کړو محروم دي. کمارش د اتمې په موقع یونیسکو ویلي چې د دې په مقابله کې 340 فصلو کې علاقان سکولونو ته د تلو نه محروم دي. امریکا د مارچ په 1 طالبانو ته خواست وکړ چې د سولې په خبرو کې دې په برخه اخیستو د راتلونکي پسرلي د جګړو مخنیوی وکړي. د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د طالبانو وروستی اقدام یو تکتیکي دریز بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزی پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ هامون سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کابل به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. ترکیه پرون ویل که اروپایي ټولنه ورسره مالی مرستې وکړي د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره خبرې تیزې کړي او د دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزې اسانتیاوې ورکړي، نو دوی چمتو دي چې د اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتو د لوی بهیر مخنیوی وکړي. د تیونس حکومت وایي د لیبیا پولې ته نږدې د حکومتي ځواکونو او سغدریزو بریدګرو ترمنځ په پرونۍ سخته جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. د تیونس وزیر اعظم په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل برید د اسلامي دولت وسله والې ډلې یوه هڅه وه چې پر پوله خپلې منګولې ښخول غواړي. د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال راهیسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو او د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شوو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خپرېدو لپاره چمتووالی نیسي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو، د خبرونې په دې نیمایي کې زیاته برخه د میرمنو رپورټونو ته ځانګړې شوې، خو اوس پریس یا مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو، زموږ همکار سراج ظهیر دغه ورځپاڼې لوستي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو واری بیا په افغان طالبانو باندې غږ کړی چې مذاکراتو ته کښېني او د امن او جنگ په لاره کې دي یوه وټاکي چې هغوی له افغان قام او که له دښمنه سره ملګرتیا کوي. ادارې د افغان ولسمشر د خولې زیاتوي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترخګري په اور کې سوځي او اوس وخت راغلی دی چې له دې منطقې ترخګري ختمه شي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو پاکستان افغانستان د یو شان صورتحال سره مخ دي او دا دواړه ملکونه په منطقه کې یو اهم مقام لري، نو دوی له په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار کول وی، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې نارامي ختمه شي. دریه زیاتوي چې پاکستان تل په افغانستان کې امن غوښتي دي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یې افغان حکومت ته په ګډه سره د کړنلارو جوړولو هم ویلي دي او دا چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد چرته هم کارولو ته پرې نه دي. دریا اخري کې لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی بیان ډیر د ستاینې وړ دی، خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې افغان حکومت هم عملی اقدامات وکړي او د پاکستان سره د ترخګرۍ د خاتمې لپاره پوره پوره لاس وکړي. بلپلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې هندوستان میډیا دا وکړي چې پاکستان هندوستان ته د لسو ځنوژونکو ننوتو خفیه معلومات ورکړي دي. د کومې وروسته چې د ګجرات په ټولو ضلعو کې هاي الرټ کې شوې ده. د ادارې په وینا چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل هندوستان ته د ترهګرۍ په حواله معلومات ورکولو باندې دا ثابته کړه چې پاکستان یو ذمہوار ریاست دی او د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه غواړي. ادارې زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد اوس د معلوماتو تبادله هم وشوه، کومه چې یو ښه خبره ده او د دین د سرګندېږي چې راتلونکي کې دواړه ملکونه په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد کړنلاره هم جوړولی شي. ادارې اخري کې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې پاکستان نشي ګټلی، په دې کې پور سره هندوستان هم ملاتړ کوي، نو د ترهګرۍ نیټورک ماتولو لپاره ضروری ده چې پاکستان او هندوستان په ګډه سره کړنلاره جوړ کړي او په یو بل باندې ناباوري ختم کړي. دا د دواړو ملکونو د حکومتونو او د ولس په ګټه کې هم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځنډېدو په اړه یو مقاله لیکي او ورکی راغلی چې طالبانو سرچینې وایي چې طالبانو ځینې مشران د سولې پلوي دي. بل پلو د اکانومست مجلې بیا د پاکستان په حالاتو راپور خپور کړی چې پکې راغلی د پاکستان افراطي اسلامي ګوندونه اوس هغومره جدي نه دي پاتې لکه د پخواني پوځي ولسمشر جنرال ضیاء الحق په وخت کې چې ول د مجید بابر نه د دواړو مقالو مهمه برخه اورو.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو موضوع راغستې ده او دیاتوي چې په دې نږدو کې د افغان حکومت یو پلاوی په قطر کې د افغان طالبانو استادو سره په دې غرض ملاقات کړی چې څنګه په دغه هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ورځپاڼه د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې د تېرې میاشتې په پای کې د دواړو خواوو لوړو پوړو چارواکو د قطر په سرخار دوحا کې په دې موخه خفیه ملاقات کړی و چې څنګه افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي خبرو اترو د بهیر شروع کولو لارې چارې وټاکي. دغه چارواکي زیاتوي چې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ اتفاق شوی و چې طالبان به نیخ په نیغه د افغان حکومت سره د خبرو اترو نه په ډاګه انکار نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې که هم دا مهال افغان طالبانو د حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو نه انکار کړی دی، خو د طالبانو د لیکونه خبر یوې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران حکومت سره د امن د خبرو اترو په حق کې دي او غواړي چې دغه بهیر پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان ولسمشر دفتر طالبانو سره د کوم ډول نیخ په نیغه ملاقات خبره رد کړې، خو زیاته کړې ده چې حکومت طالبانو سره د رابطو او د افغانانو په مشرۍ مذاکراتو ته د رضا کولو لپاره یو شمېر نورې لارې هم کاروي چې مقصد یې دغه ډله د امن خبرو اترو ته کینول دي. د ورځپاڼې په خبره په دوحا کې د دغه ملاقات نه پس د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو هم افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو د شروع کولو په اړه یو شمېر غونډې ترسره کړي او د تېرې میاشتې په پای کې شوې غونډه کې دغه څلور هیوادونه په دې رضا شو چې روانه میاشت کې به دواړه خواوې خبرو اترو ته کښېني. بلخوا د اکانومست مجلې په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې اوس په پاکستان کې هغه سخت دریده مذهبي ډلې چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق په دورې حکومت کې پیاوړي شوې وې په سیاسي توګه ولس رد کړي دي او مخکې به یې چې په ټولنه کې څومره ملاتړ و اوس دومره نشته. مجله لیکي چې دا مهال د پارلیمان یو څو څوکۍ مذهبي ډلو ترلاسه کړي، خو د دې ترڅنګ نورې سختدریدي ډلې د نظریاتي اختلافاتو له امله په ټوکړو کې ویشل شوي دي، خو د پنجاب د پخواني وژل شوي ګورنر سلمان تحسین د قاتل ممتاز قادري جنازې ته چې څومره خلک ورغلي وو د دغو ټولو تعلق د بریلوي مسلک سره و او دغه ډله د دیوبندي مسلک په مقابله کې ډېره پرامنه او د تشدد خلاف ده. دیوبندي هغه مسلکي ډله ده د کوم نه چې طالبان هم متاثر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه د لندن د یوې څیړنیز ادارې د یو رپورټ په حواله لیکي چې داعش وسله واله ډله غواړي په شام او عراق کې د ماشومانو او ځوانانو یو داسې پوځ جوړ کړي چې د دوی نه هم زیات خطرناک او تندرو فکر ولري او د دوی ایجنډا پر مخ بوزي. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې هیوادونه باید د ځوان کهول څارنه وکړي او د داعش له خطره یې محفوظ وساتي. د دغه رپورټ مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
انډیپندنت ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي داعش وسله‌واله ډله اوس غواړي چې په عراق او شام کې په سکولونو کې سخت دریځ او تندرو فکر خپور کړي او له دغې لپاره د تعلیمي ادارو د کنټرولولو کار هم پیل کړی دی. ورځپاڼه لیکي څنګه چې په جرمني کې نازیانو غوښتل چې ځوان کله ځان سره ملګري کړي، دا شان داعش هم غواړي چې یو داسې نوی نسل مخې ته راولي چې د دوی نه هم زیات سخت دریځ وي. اسلامي دولت وسله‌واله ډله په خپل یو رپورټ کې وایي دوی غواړي چې ماشومان د خلکو حلالول اوویني، دا شان داسې ویډیوز وګوري چې پکې ولسی کسان په بیرحمۍ وجل کیږي. دغه ډله وایي له دې سره به د ماشومانو زړونو کې ویره ختم شي او دوی به داسې مرګونو او وژنو ته بیا په بد نظر نه ګوري. د سویډن یو ځوان د داعش وسله‌والې ډلې په اړه خپله تجربه بیانوي او وایي دغه ډله په کیمپونو کې ځوان کول ته د سخت دریځۍ درس ورکوي. دا هم داسې طریقه ده څنګه چې په جرمني کې نازیانو خپله کړې وه. په لندن کې د ترهګرۍ خلاف یوه څیړنیزه اداره کویلیم چې دغه رپورټ یې جوړ کړی وای داعش په شام او عراق کې پر دې کار پیل کړی دی چې په دغو هیوادونو کې په سکولونو کنټرول ولري او یو داسې ځوان کول مخې ته راولي چې د ماشوموالي نه تندروه فکر لري او د دوی اجنډا پر مخ بوزي. دغه اداره په خپل رپورټ کې وایي داعش غواړي یو داسې نصاب متعارف کړي چې پکې ترهګري او تندروي بنیادي خبرې وي او د ماشومانو په صورت کې سخت دریځه کسان پیدا کړي. دغه ډله داسې فکر لري چې ماشومان په ښه توګه د دوی نظریه پر مخ وړلی شي. کویلیم سیرنیزا اداره په خپل رپورټ کې دا هم وایي اسلامي دولت وسله‌واله ډله داسې ماشومان په سکولونو کې داخلوي چې نورو ماشومانو ته د ترهګرۍ او سخت دریځۍ درس ورکړي. دوی غواړي د ماشومانو پوځ جوړ کړي او له دغې لپاره یې کار هم شروع کړی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي باید یورپي هیوادونه د ځوانانو او ماشومانو څارنه وکړي چې دوی په دغه ډله کې شامل نه شي. د دغه رپورټ یو لیکوال وایي دا د نړۍ د ماشومانو لپاره یوه تر ټولو خطرناکه خبره ده چې دوی د داعش په شکل کې داسې خطر لري چې د دوی ژوند او مستقبل تباه کولی شي او باید د مخنیوي لپاره زیات کار وشي.
د فرخنده اسد رپورټ مو اوریدونکو اوس میرمن گلشن ته غوښ شي. گلشن تا تاسو غوږوي او اوس هم نور پورونه د تلرو آغاز اتره د میرمنو په حواله دي. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څنګه یونیسکو وایي چې په پاکستان کې د لکانو په پرتله جونې کمې سکولونو ته ځي. زموږ خبریال احمد الله په دې موضوع رپورټ جوړ کړ.
د یونیسکو څنګه یونیسکو انسټیټیوټ آف سټیټیسټیک په 8 مارچ د زنانو د نړیوالې ورځې په حق لا په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د بهتري راتللو باوجود نن هم جنکۍ تر ټولو اول د تعلیم د حق نه محروم ساتل کیږي. په رپورت کې ویلي شوی دي چې د 21مې پیړۍ اولنی کلونو په نسبت پر روان وخت کې سکولونو نه بهر پاتې کیدونکو ماشومانو کې د صنفي تفریق په شرح کې کمی کتل شوی دی، خو د دې باوجود عرب ملکونو په شمول افریقا، غربي او جنوبی اسیا کې سنفی تفریق تر ټولو زیات دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې د جنکو تعلیم ته را مخې ته خندان لري کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کولو وروسته په روانو کلونو کې لږ بهتري راغلې ده، خو د دې باوجود په پاکستان کې 53% ماشومان په سکولونو کې نه داخلول کیږي، خو د دې په مقابله کې 43% هلکان سکولونو ته تلو نه محروم دي. د یونیسکو پاکستان د تعلیم په څانګه کې نیشنل پروګرام افسر ظفر حیات ملک په جینکو کې د تعلیم شرې د کموالي په حق لوایي.
پاکستان کوم خبرو کو نو الکانو په مقابله کې جینکو تعلیم شرې ډیر کم دی. دغه جی مختلف سیکټرز دي، کوم کې پی والو، کوستان والو، د پدیر والو، لوړ دیر والو، شانګلا والو، دلته کې آلموسټ کم گرلز انرولمنت ریټ دی، هغه انتهایی الکانو ډیر زیات کم دی. د تمګ جندر پیریټی انډیکس وایو جینکو ریشو 0.50 نم کم دی. ټول نه دغه غټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغیز عمل دخل نشته. داغه د وجه خلکو ته جینکو په تعلیم باندې آگاهی نشته، مطلب دا جینکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه یو کموت دی. دا ملټیپل فیکٹرز دي.
په پاکستان کې تعلیمی پرمختګ لپاره کارکونکو د وی غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او چارواکي عمر اورگزینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې هغه کم وجوهات دي چې لوجه په پاکستان کې د جینکو د تعلیم شرح کمه ده، نو په جواب کې نوموړی وایي
زمونږ تعلیمي ډپارټمنټ بجټ جوړوي هغه د جنکو ته کم بجټ کی دی او الکانو ته زیات بجټ کی دی. هغه دا وایي چې هر جنکي سکولونو کې کمی دی، الکان زیات دي، صحیح خو 52% پاکستان کې اوټ آف سکول جنکي دي. پتا رو چې دوی دا فنډینګ زیات ورکړي چې هر دا ماشومان سکولونو ته مونږ راول سکولونو کې ایکوال بیسز منی فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي. ګورنمنټ ته پکار دا چې یو خو پراپر الوکیشن د فیمیل سکولونو ته وکړي او هغه ته بیسیک فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي.
د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په 15مه نیټه غیر سرکاري ادارې الف اعلان په پاکستان کې د تعلیم په حق له خپل یو رپورت کې ویلی وو چې په ملک کې 30% ماشومان د تعلیم څخه محروم دي، چې په کې د الکانو په نسبت د جینکو شا زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، نن د مارچ 8 په ګرد نړۍ کې د میرمنو د ورځې په توګه منځل کی سخ کال د دې ورځې لپاره دا شوار ټاکل شوی چې میرمنو ته د هم د سړو سره یو شان په تعلیم او روزګار کې برخه ورکړل شي. دا ورځ د شاوخوا سلو کلونو راهیسې لمانځل کیږي. فرخنده اسد د میرمنو د نړیوالې ورځې په اړه رپورټ لري.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. انټرنیشنل وومن ډے په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال د دې ورځې ناره یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو او سړو ته یو شان مواقع ورکول دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د روزګار د مواقعو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره نن د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي، خو دوی دا دریز لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1908 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او چې دوی د کار ساعتونه یا ګینټې د سړو سره برابر کړل شي. د دغو ښځو غوښتنه وه چې دوی کار ډیر او تنخواوې کمې اخلي، کوم چې د بنیادي انساني حقونو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیسټ ګوند په 28 فبروري د ښځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ او تر 1913 کال پورې په امریکا کې د ښځو ورځ د فبروري په 28 لمانځل کېده. له دغې وروسته په آسټریا، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1914 کې په روس کې ښځو د لومړي نړیوال جنگ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼو ښځو په دغه جنگ کې د 2,00,000 روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینڈ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنگ د ختمولو غوښتنه وکړه. له دغې وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د کارکونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کېږي چې په ټولنه کې د ښځو بنیادي انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
د میرمنو نړیوال ورځ پښتني میرمنې څنګه لمانځي په دې اړه نن د مشال رډیو په خپرونو کې ډیر څه اورېدلی شئ. د پیژندل شوو میرمنو سره مرکې مو هم درته کړې دي. سپوږمۍ اسکزی د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړې ده. هغه درته کیسه کوي چې پښتني میرمنې د سیاست په میدان کې څنګه ځلیږي او څنګه ځورېږي. خدای نور ناصر ورسره غږېدل.
اغلی سپوږمۍ صاحبه، لومړی که هم درته وایست چې تاسو په سیاست کې څنګه راغلاست؟
زما سه لکه دمخه چې ما تاسو ته ذکر کړی و، د خبره زموږ دمخه هم خبره سره سوې ده چې په سیاست کې زموږ زه د یو سیاسي خاندان څخه زما تعلق دی. مطلب زما پلار مرحوم، زما نیکه او خان شهید د ټول کورنۍ نومر د یو سیاسي خاندان څخه زما تعلق دی. څنګه زما پلار مرحوم محمد اعظم خان اڅکزی، زما نیکه مرحوم محمد ایوب خان اڅکزی، دوی ټول په سیاست کې خپل وخت تیر کړي. یو زما خپل ورور ځوان شهید محمد اسلام ولسیار چې د دغه مبارزې زما د خیال اول ځوان شهید و، نو د زه د خاندان سره زما تعلق دی. نو دا په دا رنګ ځم په دا خاندانې بولی سي په دا سیاسي چې ما ته کوم پیشکش وسو، نو زه هم په دا دغه کې ما قبول کړل او زه په دې کې راغلم.
د یوې پښتنې په حیث باندې تاسو ته په سیاست کې یا هم په ټولنه کې ستونزې یا مشکلات څه وو؟
د یو پښتنې په حیث، د یو مور په حیث، د یو کور والا په حیث دا مشکلات وو، چونکې زما مطلب د واده بعد د کوم چې زما په اسمبلی ممبرشپ وسو، نو مشکلات خامخا په هر ځای کې وي، هغه یو پښتني معاشري کې وي مشکلات. نو دغه سره سره چې بیا هم ستا د کور کوم انسانان دي، ستا د خاندان د فیملي کوم خلک دي، که هغه ستا سره کومک کوي، ستا سره تعاون کوي، نو بیا دا کار د مشکلات پر ځای بیا اسانه کیږي. نو په دې کې بیا اسانتیاوې پیدا سي، په هغه کې بیا مشکلات هر چا ته وي، که د پښتنې یو پښتنه معاشره نه وي، د یو بل چا بل نورې معاشرې، که د باندې خلکو فرض کړه یوروپیا د امریکې موږ مثالونه اخلو، هغو دپاره هم مشکلات شته. د ښځو دپاره که هغه یو ښځه په یو فرض کړه په یو یو کار کې راځي نه وي کار کې، نو دغه دپاره هم دی. لیکن چې ستا سره یو څه کومک وي، د کور د خواسته ستا سره مدد وي، نو دا کار بیا آسان سي.
نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت به مو پښتنو میرمنو ته، خاص کر هغو پښتنو میرمنو ته چې په کلیوالو سیمو کې دي او ستاسو غږ اوري، هغوی ته به مو پیغام څه وي؟
زه به دا ووایم چې یو ورځ کې د یو شي دپاره، د یو کس دپاره لمانځل کیږي، هغه باید صرف یو ورځ نه وي، هره ورځ باید چې دغه کس او دغه چای که مثال در کوم، لکه د مور ورځ ده، د پلار ورځ ده، اوس خلک د کوچنیانو ورځ ده، د مازورانو ورځ ده، مطلب دا باید هر ورځ باید چې د هر چا زموږ باید چې دا نور ورځ کې دا انسانان یو دا کسان مور هېر نه کړو. زما دا پیغام د دې لپاره دا دی، د پښتنې ښځې دپاره چې هغه خپل کوچنیان، خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي، پوهه ورکړي، ولې چې دوی دغه انجلۍ چې پر مخ ولاړه سي دا وه سبا یو مور ده، بیرته دا یو بل نسل ته دا دوام ورکوي. نو دوی چې دا پوهه پکښې وي، چې تعلیم پکښې وي په دا انجلۍ کې، زه خاص پر انجونو پر دې دغه کوم زور اچوم، پر دا خبره چې ولې زموږ د الکانو ته لږ د انجلۍ ته په نسبت زیات اهمیت ورکول کیږي. نو د انجونو دغه تعلیم او تربیت زه دا وایم چې په دې باندې ډېر ضروري دی، ډېر اهم دی چې دا بیرته یو نوی نسل بل پر مخ بیایي.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړې سپوږمۍ اسکزی وه چې ویلي نجونو ته تعلیم ډیر ضروري دی. اوس هم بل رپورټ. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د مارچ د اتمې یا د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو په اړه یوه نوې سندره خپره کړې ده. د دغه انسټیټیوټ چارواکي وایي د دغه سندرې له نشرېدو یې هدف عدالت غوښتنه او د ښځو د ضایع شوو حقونو ترلاسه کول دي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر د برخې مشره نګین خپلواک وایي خوښه ده چې د موسیقۍ له لارې د ښځو آواز پورته کوی شي. محمد حدیث پردیس یې په اړه له کابله رپورټ لري.
د کابل په وی ستراتیژیکي نقطې کې هغه هم په آزاد فضا کې د خزو راټولېدل ډیر معمول نه دی، خو د دارلمان په زړه ودانۍ کې راټول شوی میرمنې راتلونکي ته هیله منی دي. دغه میرمنې چې د ملي همبستګۍ د ګوند له لوري رابلل شوی وایي نور باید میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره یو موټی شي. د ملي همبستګۍ د ګوند ویان د سیلې غفار په دغه مراسمو کې وویل چې ښځې هم کولی شي د خپلو ورونو په څیر په هیواد کې د بې عدالتۍ او د دوی پر وړاندې د شته ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړي.
د ښځې له نړیوالې ورځ یوازې په نمایشي سالونونو کې نمانځنه نه، بلکې د هغوی داخلي او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مبارزې په معنا کېدای شي.
اتم د مارچ یا د ښځو نړیواله ورځ له شاوخوا 115 کالو راهیسې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لمانځل کېږي. د ښځو نړیواله ورځ لومړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیویارک ایالت کې له هغې وروسته ولمانځل شوه چې د رخت د یوه کمپنۍ ښځینه کارکوونکو د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره مظاهره وکړه، خو د وخت د حکومت له لورې په خورا بېرحمۍ وځپل شوې. په ورته وخت کې مدني فعاله او د ملي همبستګۍ د ګوند غړې میرمن مرسل وایي افغان میرمنې باید د نړۍ له نورو پیاوړو میرمنو څخه په الهام اخیستنې د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره قرباني ورکړي.
قاضي سره یو شو نور دا خصوصینت قبول نه کړو او خاص د نورو دنیا د ښځو نه عبرت واخلو، لکه د کردانو څخه چې هغوی سره یو شو او خپل ځان نجات ورکړو.
د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې ممثلینو په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه لنډې تمثیلي ټوټې هم اجرا کړې. په کابل کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې لا هم د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اکثریت میرمنې له خپلو مسلمو حقونو بې برخې او په خورا ستونزمنو حالاتو کې ژوند کوي. که څه هم حکومت په وار وار د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ګڼو پروګرامونو د عملي کېدو خبره کړې، خو مدني فعالان ادعا کوي چې د ورځې په تیریدو په هیواد کې د ښځو وضعیت خرابیږي او حکومت باید د خالي ژمنو پر ځای په دې برخه کې جدي عملي ګامونه پورته کړي.
په کابل کې د موسیقي انسټیټیوټ د میرمنو د نړیوالې ورځې په ویاړ یوه نوې سندره خپره کړې. تاسو واورېده اوریدونکو، نن مشال رادیو د میرمنو په اړه ځانګړي پروګرامونه لري. په دې کې د فیسبوک د لارې به ژوندۍ خپرونه هم وي چې زمونږ همکاران به تاسو ته وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو خپرونې د نن ورځې په اوږدو کې واورئ. او تاسو د میرمنو د ورځې په اړه څه پروګرام لرئ؟ که نور څه نه شئ کولی، یو یو ګل واخلئ او د خپلو کورنیو خزینه غړو ته یې ورکړئ، لکه سلیمان خان هم د ګلونو ذکر کوي.
پشمار